السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه بیا لا بیلو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې د معلومو وسلوالو وژلی دی. پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی. پاکستانی رسنیو وایي محمد داوودزی له پاکستانی طالبانو سره اړیکه درلوده او په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې یې لاس درلود. د طالبانو حکومت رسمان په دې اړه څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې له دې وړاندې هم په خوست، پکتیکا، ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي. د ایران ځینو رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو سلاحکار ویلي د روان لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي استازي سلاحکار دی ویلي په ایران کې که څه هم د افغان پانګوالو دا پانګونه کوچنۍ ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کېږي. جوانمرد قصاب زیاته کړې ده افغان پانګوالو لخوا پر کرنه، صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنګلادیش نه د کرکټ دویم شل اوریزه سیالي وګټي. افغانستان ونه توانید چې پرون په خپله لومړۍ شل اوریزه سیالي کې بنګلادیش ته ماتې ورکړي. بنګلادیش دغه لوبه په دوه وکټو وګټله. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات 13 شپه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ ټاس ونګټو، هغه ټاس وګټو او موږ ته د بیټنګ دعوت راکړه. د افغانستان پیل خنو ولی په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خې ملګرتیا وکي او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي.
افغانستان پروند یو سل 55 منډو هدف ټاکلی و خو بنگلاديش وته وانی دوه کړل شوی هدف پوره کړی. دواړه هیوادونه به خپل دوه مشل اوریزه سیالي سبا اکشن به وکړي. افغانستان ته وانی دلې تر دې مخکې له بنگلاديش ته ورزنوي 500 سوره سیالیو لړۍ وګټي. ایران د محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران پوهنتون کې د عراق د حشد شعبیز واکونو غړي د محصلانو په توګه ومني. په ایران کې ځینې محصلانو دا پریکړه پر پوهنتونونو له یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړې او ویلي دي چې په پوهنتون کې د حشد شعبی د پوځي ځواکونو حضور نه مني، تاکه په ملکي جامو کې وي او یا هم پوځي جامو کې. د تهران پوهنتون د محصلانو فعالان ویلي دا کار د ایران د پوهنتونونو ځپل دي. د حشد شعبی د ښوونې او روزنې مرستیال حسین موسوی باختی 13 اونۍ و تهران ته سفر پر مهال د تهران پوهنتون له رئیس او استادانو سره په دې برخه کې د توافق او همکارۍ خبر ورکړی و. د ویلي و چې د عراق د حشد شعبی پوځیان به د محصلانو په توګه د تحصیل لپاره تهران پوهنتون ته لیږل کیږي. او د روسیې یو استخباراتي افسر چې دا کیږي روسیې ته د امریکا سخت برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق کې لاس درلود. د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتو ته سپارل شوی دی. پر وادیم کونو سیچونو تور دی چې دغه برېښنایي تجهیزات او مهماتو په قاچاق سره یې په اوکراین کې د روسیې له روان جګړې سره مرسته کوله. امریکا د متحده ایالاتو فدرالي څارنوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی دی او اټکل شوی چې وادیم به په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړی وار حاضر کړی شي. 48 کلن وادیم د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا د چارواکو لخوا داسې وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله د 35 ډالر الکترونیکي پرزو سره روسیې ته واوړي. څارنوالان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې دي. د خبرونه لویه برخه د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه. د پاکستان د حکومت یو چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د نورو پر ضد تروریستي بریدونه لپاره کارول کیږي. د پاکستان د پوځ لوی درسیس تازه ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په افغانستان کې حضور لري او دې موضوع پاکستان اندېښمن کړی دی. تر دې مخکې هم ځینو پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د آزادانه فعالیت تور پورې کړی.
د پاکستان پوځ وایي دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادي سخت اندېښ مندي. د پاکستان د پوځ د اړیکو دفتر ISPR د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر پرون جمعه د جولای پر 14 د کوټي چاڼي ته سفر وکړ چې تازه پکې د پاکستان د پوځ پر یو چاڼي وسلوال برید شوی وو. تیر چهارشنبه د شپې مهال په ژوب کې پر دې چاوني د وسلوالو په برید کې او وروسته وسلوال نشته کې 9 سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان پوځ هغه مهال ویلي وو په نشته کې 15 مشکوک وسلوال هم وژل دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد په نوم یوې کمی پیژندل شوي وسلوالې ډلې منلې وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز د مالیکو د دفتر په خبر پانه کې ویل سی وی دوی د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمالې دوته پرې نږدي او د 2000 زیږدیز کال د دوهې موافقې ژمنې به پوره کړي. خبر پانه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاسلولو ادعام سوې چې په وینا یې بله مهمه مسله ده چې باید حل سي. د پاکستان پوز وایي د ژوب چاونی په څیر حملې د زغملو نه دي او پر وړاندې به یې مؤثر غبرګون شي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوز د دې تازه څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طالبانو په دوحه کې د 2000 زیږدیز کال د فبروري میاشتې په لاسلیک سوي تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او یو شمیر ځایي سیاستوال بیا د پاکستان پوز تورنوي چې ډیورین کرښې ته په څیر مپروتو سیمو کې د روانو ناکراریو تر شا لاس لري.
اوریدل مو چې یو پاکستانی چارواکي بیا تور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورستي بریدونو لپاره کارول کېږي. جنرال عاصم منیر چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز دی دا خبرې په کوټه کې کړي. دغه تر دې سفر وروسته د پاکستان د پوځ خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا چې یوه بله مهمه مسله ده، دا هم باید حل شي. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر او په امریکا کې د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د پوځ د اتون بیان څه پیغام لري.
ګورې که چیرې بحث دا وایي چې پاکستان د افغانستان له خاورې ګواښ احساسوي، نو پاکستان د طالبانو سره مستقیم مخامخ خبرې کولی شوی، بلکې امر یې پر کولی شوی او طالبان د دې د خبرو نشي تېرېدلی. دا اوږد بحث دی چې په افغانستان کې کومې ترهګرې ډلې دي، د کومو هیوادونو یا چا دپاره ګواښ دي او د چا لخوا تمویلېږي، دا یو اوږد بحث دی. لکن په ټوله کې د پاکستان دپاره د افغانستان د خاورې هیڅ ګواښ نشته. دا چې دوی دغه ډول څرګندونې په خبر پاڼې د لارې په نړیوالو سټیجونو یې کوي، دا دوی د همدې پروژې دپاره لابیګي کوي چې ګواکې پاکستان د ګواښ سره مخ دی، پاکستان د ترهګرۍ د ګواښ سره مخ دی، پاکستان ته خطر دی او پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د نړیوالو سره همغږه دی. حال دا چې مسله برعکس ده.
کله چې د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي دغه ډول تورونه لګوي، دا هلته پرمیشتو افغان کډوالو څا غیز کوي. په ورستوي کې پر دغو کډوالو هسې هم فشارونه راوستل سوي.
یو شی خورا ډیر ښکاره دی، هغه ملګري ملتونه هم په دې پوهیږي، د یونیسیان اداره په دې خورا ښه پوهیږي، یونما په دې خبره ده، نړۍ په دې خبره ده، رسنۍ په دې خبره دي. کوم افغانان چې پاکستان کې میشت دي، په ځانګړي توګه چې دغه ارقام خورا ډیر څه ده، 15 اگست 2020 را په دې خوا، دا هماغه کسان چې طالبانو څخه ویره لري، دا هماغه کسان چې طالبانو سره نه شي اوسېدلی، دا هماغه کسان چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند نه شي کولی. نو د طالب د واکمنۍ لاندې افغانستان څخه پاکستان مثلا د تمثيلي ګواښ هم احساسي، نو دا خو د افغانانو پر اساس اړن لري. البته دغه افغانان تر فشار لاندې راوستل تل د پاکستان دپاره د نورو امتیازاتو لارې پرانستې ده. ټول کې دا هم د پیسو د ترلاسه کولو یو بله پروژه ده چې په افغانانو باندې فشار وارد کړه او بیا د فشار د کمولو دپاره امتیازات ترلاسه کړه.
د پاکستاني چارواکو د دغه سي څرګندونو په باب پر افغانستان د واکمنو طالبانو عکس العمل ولي هغه سي چې د خلکو تمه وي تون نه وي؟
د افغانستان واکمن نه لري. طالب ته د افغانستان د واکمن نوم ورکول غیر منصفانه ده، ځکه چې طالب خپله دویم پاکستانی دی او دا د په وار وار ویلي دي، او دا پاکستانی هم په وار وار ویلي دي. پاکستانی چارواکو په وار وار ویلي دي چې د ډیری طالبان نمونه اخیستي چې هغه پاکستان ته دومره وفادار دي لکه یو ډیر وفادار پاکستانی. او طالب چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان د دویم کور دی او د دې څخه منندوی کړی ده. نن هم د طالب چارواکو یا طالب مشرانو کورنۍ کاروبار هر څه په پاکستان کې دي. نو څنګه یو څوک هغه څوک چې د یو چا د لاس آله وي، ابزار وي، حتی د غلامۍ تر کچه پورې د یغه د پاره کار کوي، نو غلام بازار ته څنګه ویلی شي چې زه ستا په وړاندې باندې دغه دریز نیسمه؟ موږ ولیدل چې په وار وار باندې افغانستان خاوره باندې هوایی یرغل وسو د پاکستان لوري، تجاوز وسو. یو ځل د طالبانو په نوم د دفاع وزیر دا ویل که بیا ځلې داسې کېږي د خوست د پیښې وروسته، نو عکس العمل وشي. دغه نو څه داسې وایي نور وسو چیرته عکس العمل؟ نو دا امکان لري چې غلام د بازار په وړاندې دریز ولري.
د باور غورځنګ مشر او په امریکا کې د پوهنتون استاد نجیب آزاد.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالایستن.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی د بودیجې کمښت د کونډو او هغو کورنیو ژوند له ګواښ سره مخ کړی چې ښځې اداره کوي. د دې ادارې له قوله که اړو کورنیو ته د دوی د خوراکي توکو مرستې دوام ونه کړي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به هم په اوبو لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال نږدې 9 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې نن سبا لوږه په میلیونونو کسان په ځنګړي ډول کونډې او د کورونو سرپرست ښځې ځوروي چې د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتونو ګڼو همکارو ادارو ویلي چې روان میلادي کال د بودیجې له کمښت سره مخامخ دي او د ستونزې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو چارې هم اغېزمنې کړې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خوراکي توکو د مرستې رسونې محدودیت کونډې او هغه کورنۍ اغېزمنې کړي چې د ښځو لخوا اداره کیږي.
لوکه په افغانستان کې په میلیونونو خلک ځوروي او په 2023 کال کې په پراخه پیمانه د خوراکي توکو مرستو ته دوام ورکول هغومره مهم دي لکه څنګه چې په 2023 کال کې وو. څکه کمرستې په هغه کچه دوام ونه مومي هغه لاسته راوړنې چې تر اوسه مو لرلې له خطر سره به مخ وي. په ټوله هېواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړې دي او د WFP مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. په ځانګړې توګه د کونډو او هغو کورنیو لپاره چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي.
زهرا چې یو کونډه ده د وو ماشومانو سرپرستی ور تر غاړې ده او خاوند یې مخکې مړ شوی دی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر ورځ د ښار په یوه څنډه کې د سوال په نیت کښېني.
اولادایم صغیر است بچه کلان 19 ساله پانتون میخوان چای
ماشومان می کوچنی دی مشر زوی می 19 کلان وو په هنتون یې وای چې شهید سو. میړه می مغزی سکته وکړه او وفات سو. په کور کې بل روزی ګټون کې نه لرم. یو زوی می چې 12 کلان دی په شهر کې پلاستیکونه پلورل چې اوس په کور کې ناروغ راته پروت دی. زه خپل ګرځم چې کله می 100 افغانۍ پیدا کړې یاد وسو. نمو د شپې دیګ معلوم دی نه د سهار ډوډۍ. یو کال کېږي چې دلته 9 بجې راځم نه لیور لرم نه خسر څوک نه لرم چې ډوډۍ او اوبه راته راوړي. خپل ګرځم ماشومان می وږي دی او زیات وخت په وږي نس بده کېږي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر په روان 2023 کال کې 9 میلیونه ته نږدې شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحید الله امانی وایي په افغانستان کې په میلیونونو کسانو ته د دوی لخوا د خوراکي توکو د مرستو رسولو چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي.
د بودیجې کمښت په افغانستان کې د WFP د ژوند ژغورنې عملیات له ګواښ سره مخ کړی دی او دې ته یې اړ کړي وو چې د مرستو کچه راکمه کړو او 8 میلیونه خلک د هغو خلکو له شمېرې څخه کم کړو کوم چې باید مرستې ورته رسېدلی وای. په افغانستان کې د WFP په بیړنۍ توګه 1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري ترڅو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او راتلونکي ژمي ته چمتووالی ولري. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمه کول باید هر څومره زر چې امکان ولري ترسره شي ځکه د لومړنۍ واورې ورېدو سره ډیری لرې پرتو سیمو ته لارې بندېږي.
په افغانستان کې مخکې هم په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړ وو خو پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ لا پسې پراخ او بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات سو. په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې. نجونې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی او د پوهنتونونو له زده کړو هم منع سوي دي. په ګڼو دولتي ادارو کې ښځې له کاره ایستل سوي. دغه راز په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د ښځو د کار مخنیوي سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ډیر مننه چې تر نوم غړي پورې ازادي رادیو سره وای او زمو خبرونه مو واوریدي او سم لښمنې سره سم د ازادي رادیو د دې سات په پاتې برخه کې دوه ونیز پروګرامونه درسي ساعت او بشري حقوق پرېږي تر بلې خبرونه.